Të më shumë shpash bëgjës veda, azadi radio drënu do sano, assalamu alaikum. Zë fërështë të gjelalë zë jema, ura së rëtul, më gërë jam karan pa dikë për unë ki, ta istë dë nëri e dë Afganistan, dë në nëruzi dë muhimu përshu për të batë, ta zë khëbër në ulandi ko. Pa dikë për unë ki bëwa uri që reportu në vaj dë Pakistani Taliban dë mëshër, Hakimullah Maksud vë zhëlke du, dë dhe tër mëshri landi pa sialur dë luki, jo arbia zëri dëshmëni ta zë kërëdi. Pa dikë për unë ki bëwa uri që uali bëdë Amerika mutëhi دیالات مجبور است چه پا افغانستان کی سفر انتخاب خپل کړي او د دې توان به د افغانستان لپاره څه وي نور پټونه به ورسره درته وایم اول به جانقه الکوزای د دې ساعت مهم خبر نو وړاندې کړي
د ننګرهار ولایت په مومندري ولسوالۍ کې تصفیه عملیات شوي په هرات کې د سړی تختونکو او غلو یو ډل نیول شوی او په یونان کې د مهاجرو یو کښتۍ ډوبه شوې ده پورا خبرونه واوري لومړی د افغانستان مربوط خبرونه افغان ځواکونو نن د ننګرهار ولایت په مومندري ولسوالۍ کې تصفیه عملیات وکړل د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانې ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل افغان ګډ ځواکونو نن سهار شاوخوا 8 بجې په مومندري ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړل او شاوخوا 2 ساعته یې دوام وکړ د مشرقیوال په وینا په دې عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي او یوه زیاته اندازه درنده او سپکه وسله هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلې ده وسلوالو طالبانو د عملیاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي د هرات پولیسو په دې ولایت کې د سړي تختونکو او غلو یوه 12 کسیزه ډله نیولې د هرات ولایت امنیه قمندان جنرال سمیع الله قطره خبریالانو ته وویل دغو کسانو د خلکو په تختولو او غلاو کې د پولیسو او ملي پوځ له یونیفورم نه ګټه اخیستله
یک باندې بزرگی از سارقین
د سړی تختونکو غلو د ستر ډله هغه کسان دي چې نه یوازې په هرات ولایت کې بلکې په شاوخوا ولایتونو کې هم امنیت ګډوډاو او دوی د بیلابیلو ولایتونو خلق دي الحمدلله چې دا کسان ونیول شول
باعث برهم زدن امنیت عامه مردم عامه شدن یا الحمدلله دستگیر شدن
جنرال قطر زیاته کړه په دغه ډله کې شامل نور کسان هم تر تعقیب لاندې دي د سړی تختونکو او غلو دا وسلواله ډله په داسې حال کې نیول شوې چې د هرات والی سید فضل الله وحیدی ویلي د سړی تختونې په زیاتو مواردو کې د دې ولایت د پولیسو لاس ته پاکستان وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې په عمل کې به مثبتې ورنه اخیستنې ته دوام ورکړي پاکستان ابزرور رسپانې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت د ویان اعزاز احمد چودري له خولې ویلي افغانانو ته باید اجازه ورکړی شي چې د خپلې راتلونکي په اړه پخپله پرېکړه وکړي چودري دغه راز وویل اسلام آباد په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د یوې اړخیزې او پراخې عملیې ملاتړ کوي د زیاته کړه پاکستان په افغانستان کې د کومې خاصې ډلې ملاتړ نه کوي او دا هم د سپورت پړیو خبر د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلو اورونو نړیوال جام ته د لارمیندنې په سیالیو کې نن د هالند له ټیم سره لوبه وکړه خو لوبه یې د 2 وکټونو په تفاوت وبایلله په 3 اورونو کې د افغانستان د ټیم ټول لوبغاړي وسوځېدل او نوي منډې جوړې کړې هالند په داسې حال کې چې 3 څلوېښت توپونه یې درلودل د افغانستان د ټیم له لوري ټاکل شوی هدف یې پوره کړ او د افغانستان ټیم ته یې په 2 وکټو ماتې ورکړه د همدې سیالیو په لړ کې د افغانستان د کرکټ لوبغاړي به سبا ته د سکاټلند له ټیم سره میدان ته وځي د یادونې وړ ده چې د افغانستان ټیم په متحده عربي اماراتو کې د 4 شنبې په ورځ په یوې دوستانه لوبه کې د یوګندا ټیم ته د 6 وکټونو په توپیر ماتې ورکړې وه خو د کاناډا د ټیم پر وړاندې د 2 وکټو په تفاوت ماته خړلې و خبرونه له آزاد رادیو ری د یونان په لویدیس کې نن د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله 2 تنه مهاجر مړه او 15 نور ژغورل شوي دي پېښه د جمعې په سهار د لونیان سمندر په لفکادا ساحل کې وشوه ویل کېږي چې په کښتۍ کې سپاره مهاجر ایټالیا ته تلل د مړه شوو او ژغورل شوو مهاجرو هویت سمدستي نه دی په ډاګه شوی پولیس وایي د نورو قربانیانو لپاره لټون روان دی یونان اروپایي هېوادو ته د هغو مهاجرو د تلو لار ده چې په افریقا او آسیا کې د جګړو له امله خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کېږي د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي نن به په یو خبري کانفرانس کې اعلان وکړي چې په خپل هیواد کې د سوریې د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو وړاندیز مني او کنه راما دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د دغه مسلې پر سر د هیواد په داخل کې له سختو مخالفتونو سره مخامخ دی البانیا بلجیم او فرانسه د سوریې د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو لپاره په نظر کې نیول شوي د کیمیاوي وسلو د څارنې نړیوال سازمان نن په هاګ کې د سوریې د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو په پلان باندې د بحث غونډه وځنډوله او د البانیا اعلان ته منتظر دي راپورونه وایي د سوریې د اغیانو یو مهم قومندان وژل شوی. مخالف اعلان وایي یوسف العباس په شمالي ښار حلب کې د سوریې د حکومتي ځواکونو په هوایي بمباری کې وژل شوی دی. په حلب کې د رژیم د مخالفانو خبري شبکه وایي د پنجشنبې د ورځې هوایي برید کې هغه پوځي اډه چې اغیانو نیولې په نښه شوې وه. په حملې کې د قطر د ملاتړې ډلې التوحید لوا مشر عباس چې د اغیانو تر ټولو ستره ډله ده ووژل شو. خبري شبکه وایي په حمله کې دوه نور قومندانان ټپیان شوي او د سوریې د شمال په 45 کیلومترۍ کې د ترکیې یو روغتون ته انتقال شوي دي. جاپان ته د امریکا نوې ټاکل شوې سفیره د پخواني جمهور رئیس جان اف کینیډي لور کارولاین کینیډي نن جاپان ته ورسېده. کینیډي ته د توکیو نړیوال هوایي ډګر کې تود هرکلی وویل شو. کارولاین جاپان ته د امریکا لومړنۍ ښځینه سفیره ده. تمه ده چې نوموړی به خپل باور لیک د سې شنبې په ورځ د جاپان امپراتور اکیهیتو ته وړاندې کړي. او اروپایي کمیسیون فرانسې، ایټالیا او هسپانیا ته د 2014 کال مالی بودجو د کسر او پورونو په اړه د اروپایي اتحادیې د یورو ساحې د اصولو ماتولو خبرداری ورکړ. د اروپایي اتحادیې اجرایوي مقام یعنی اروپایي کمیسیون د فرانسې د بودجې مسوده تایید کړه، خو وایي د غلطۍ لپاره پکې تفاوت نه دی ذکر شوی. دا لومړی ځل دی چې اروپایي کمیسیون مخکې له هغې چې مربوط هیوادونه خپلې بودجې تصویب کړي، د یورو ساحې د غړو هیوادونو د مالي بودجو د کتنې صلاحیت پیدا کوي. اروپایي کمیسیون دا صلاحیت په یونان او آیرلند کې د مالي بحرانونو رامنځته کېدو ترلاسه کړ. فنلند، لوکزمبورګ او مالټا هم د خپلو کلنیو بودیجو په اړه د اروپایي کمیسیون خبرداري ترلاسه کړی دی. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو درنو دوستانو د خبری مجله موټر شپږ نیمه بجو ده. په دې خبرونه کې وواري چې د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د کاندیدانو د وروستي لیست اعلان یې ځنډولی دی. دوی وایي دا امکان لري چې د هغو کسانو نومونه چې د انتخاباتو د کاندیدانو په ابتدایي لیست کې راغلي وو د خلکو او د مخالفو لوریو د شکایتونو له امله ورڅخه ایسته سي.
تعدادی از افرادی که هم ممکن است که فعلا در لیست نامشان وجود داشته باشه.
او په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلو اورونو نړیوال جام ته د لارمندنې په سیالیو کې د هالند د ټیم څخه ماتې وخوړه. په دې خبرونه کې به واوري چې د پکتیکا یو شمېر قومي مشران ادعا کوي چې د دوی د ولایت د امنیت قومندان د دسیسو قربانی سوی دی. او دا چې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله محسود وژل کېدو د دې تر مشرۍ لاندې په سیالو ډلو کې څه ډول دښمنۍ پارولې دي، په دې اړه یو ځانګړی رپورت خپرو. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د کاندیدانو د وروستي لیست اعلان دوی وځنډاوه. دغه کمیسیون دی ویلي چې دقیقا څه وخت په دغه لیست خپریږي. خو د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو خپلواک کمیسیون وایي امکان شته چې په وروستي لیست کې د هغو کسانو نومونه راسي چې په ابتدایي لیست کې نه وو، یا شاید یو شمېر کسان چې نومونه یې په لومړي لیست کې راغلي وو وروستي لیست ته ونه وځي. مخکې داسې ټاکل شوی وو چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو وروستی لیست سبا خپور شوی وایي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نادر محسنی ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا هم د شکایتونو په اوریدو لګیا دي. نادر محسنی ازادي راډیو ته وویل چې د کاندیدانو د ابتدایي لیست په اړه تر اوسه څه باندې 600 شکایتونه ثبت کړي چې تر څیړلو وروسته به یې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو وروستی لیست خپور کړي.
از امکان بعید نیست که در نتیجه بررسی ها و رسیدگی که به اعتراض ها و شکایت ها صورت میگیره تعدادی از افرادی که از نامشان در لیست ابتدایی نیامده بود مجددا به لیست نهایی بیاید و تعدادی از افرادی که هم ممکن است که فعلا در لیست نامشان وجود داشته باشه در نتیجه
دا وایي دا امکان نه لري چې شکایتونو د څېړنو په نتیجه کې یو شمېر کسان چې په ابتدایي لیست کې نه وو شامل سوي نمونه یې په نهایي لیست کې راسي، او یو شمېر کسان چې نمونه یې په ابتدایي لیست کې راغلي وو د هغو شکایتونو په خاطر چې پر ضد یې سوي د کاندیدۍ حق له لاسه ورکړي او ممکن حتی د لیست څخه وایستل سي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست لپاره مخکې 28 ځانونه کاندید کړي وو چې په ابتدایي لیست کې یوازې 11 تنه شامل شول. د ملګرو ملتونو سازمان روانونې په یوه اعلامیه کې ویل چې دوی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د رای ورکونکو د نمونو د ثبت درېمه مرحله چې بشپړه شوې ده هرکلی یې کوي. د یوناما په اعلامیه کې ویل شوی چې سشکال د نوم ثبتولو په دریو مرحلو کې څه باندې 3 میلیونه او 1000 کسانو خپل نمونه ثبت کړي دي. دغو کسانو دریو څخه یوه برخه یې ښځې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وویل یوازې په شپږ ولسوالیو کې دوی د چا نومونه دوی ونه سوای کولی چې د رای ورکوونکو نومونه ثبت کړي چې دوه یې په هلمند، دوه یې په زابل او یوه په غزني کې ده او یوه د کاپیسا د السای ولسوالۍ ده. د انتخاباتو کمیسون ویلي چې دوی د بې امنیتي په خاطر هلته نسوای ورتلی. د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات به د حمل په میاشت کې وسي. د ولایتي شوراګانو لپاره هم د څه باندې 3000 کاندیدانو څخه 2804 تنه د کاندیدانو نو ابتدائی لسته شامل سوی دی. دا سنگرل کیجی چه دا جمهوری ریاست دا کاندیدانو او دا ولایتی شوراگانو لپار دا کاندیدانو ورستای لست با راتلون که اونی اعلان سی. راتلون که اونی با پا کابل که لوی جرگه هم کیجی. دا افغانستان دا په د لوی جرګې د جوړولو د کمیسون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی به ډیر ژر د هغو کسانو لپاره چې په لوی جرګه کې به برخه اخلي د جرګې د ګډون کارتونه وویشي. د جرګې میلمانه به په نن او سبا کې کابل ته رسیږي او د پنجشنبې په ورځ به د خلکو استازي او قومي مشران په دې باندې خبرې کوي چې آیا کابل د واشنگټن سره د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک کړي کنه او دا به د افغانستان تر کومه حده په ګټه وي. پر دغو ټولو مسایلو باندې په دغه جرګه کې بحث کیدونکی دی. خو یو شمېر امریکایي کارپوهان وایي چې هر څومره چې پر دغه مسأله باندې جنجالونه زیات سي هغومره د امریکا متحد ایالات دې ته قانع کوي چې دوی په یو مخیز ډول په افغانستان کې د صفر انتخاب غوره کړي او د دغه هیواد څخه ووځي. یو شمېر نړیوال څارونکي وایي غربي هیوادونه اصلا هیڅ علاقمندي نه لري چې په افغانستان کې پاتې سي، ځکه په افغانستان د جګړې لګښت ډیر زیات دی. اسمت څاروان په دې اړه چې ولې به غربیان د افغانستان څخه د وتلو علاقه مندي لري یو ځانګړی رپورټ وړاندې کوي.
کله چې د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره وویل چې له افغانستان سره د امنیتي موافقې پر سر د ټولو پوځیانو د ایستلو په شمول به پر ټولو انتخابونو غور وکړي، مبالغه وګڼل شوه. خو چې خبرې اوږدې شوې داسې ښکاري چې د صفر انتخاب یا له افغانستانه د 2014 کال په پای کې د ټولو قواوو ایستل په حقیقت بدلیدونکی دی. د روان عقرب په وروستۍ ورځ به مشورتي لویه جرګه جوړه شي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د ترتیب شوي مسودې په اړه پریکړه وکړي. خو د امریکا او افغانستان په دوه اړخیزه امنیتي موافقه کې لا هم جدي ستونزې شته چې تر ټولو مهمه یې په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي پوځیانو د قضایي صلاحیت مسأله ده. اټکل کیږي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به د لوی جرګې پریکړه ومني، خو ډیر دلایل شته چې د امریکا متحد ایالاتونه ممکن ونه غواړي چې پر دې مسأله نوري خبرې وکړي. په امریکا کې د افغانستان د 12 کلنې جګړې ملاتړ اوس لدی سره سره چې څباندی 2500 امریکایي پوځیان پکې وژل شوي او 6000 نور شوبل شوي تر بل هر وخت لشته. د واشنگټن پوسټ او ای بی سی ټلویزیون له هغه نظر پښتنې سره سم چې د جولای په میاشت کې کړې و په هرو څلورو امریکایانو کې نشدې درې په دې باور دي چې د افغانستان جګړه په دې نارضي چې امریکایان دې د هغه لپاره خپل وینې توی کړي او د لومړي ځل لپاره تر نیمایي زیاتو ځواب ورکونکو ویلي چې دا جګړه د امریکا د ملي امنیت په ساتلو کې ناکامه شوې ده. د افغانستان په ختیځ کې د ناتو یو ملکی سلاکار او په واشنگټن کې د امریکا د امنیتی پروژې همکار ډیوډ یونګ وای له 2014 وروسته په افغانستان کې د امریکا د حضور د دوام د اړتیا په باب د امریکا د عام خلکو قانع کول به سخت کار وي. که د افغانستان اقتصاد او امنیتی ځواکونه په خپلو پښو نشي درېدای 15 یا 10 کال وروسته هم نشي درېدای، دا منطقي خبره ده. موږ له افغانستان سره د حالاتو د شکولو لپاره هر څه کړي او کبیا هم دا مرستي ګټه نه کوي، معنی دا ده چې هیڅ شی مرسته نه کوي. په کابل کې د نړیوالو بحرانونو د ډلې تحلیلګر ګریم سمیت وایي کابل له واشنگټن سره د امنیتي موافقه په ځنډولو خطرناک لوبه کوي. سمیت وایي په افغانستان کې ناسم تصور موجود دی چې د دوی تر اړتیا د امریکا اړتیا زیاته ده، یعنی تر دې زیات چې افغانستان امریکا ته اړ وي امریکا افغانستان ته زیاته اړتیا لري. نن سبا په واشنگټن کې چې څوک د افغانستان نوم واخلي ورسره سړه سا وباسي. افغانان نه پوهیږي چې لویدیځوال څومره لیواله دي چې له دغه هیواده وتلو ته پلمه جوړه شي او یو مخ ترې ووزي. دا کار به امریکا ته په داسې حال کې چې د پیسو له درکه له ستونزو سره مخامخ ده، د کال په میلیاردونو ډالر وسپموي. سمیت همداراز وایي که امریکا د صفر انتخاب ونه کړي، د دې لپاره چې افغانستان بیا د القاعده پر ځالې بدل نشي، د خپلو اصلي ګټو د ساتنې لپاره به پر بې پیلوټه الوتکو احتکا وکړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو په خبرونو کې مون نن اعلان وکړ چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلو اورونو نړیوال جام ته د لارې پیدا کولو لپاره نن د هالند ټیم سره مسابقه درلوده، او درته مو ویل چې د ازادي راډیو څخه په دې ارتباط ورستي معلومات اوري. دا دی چې تاسو ته د لوبو د ورستي معلوماتو سره راغلی، خو ډېر جالب خبر نه دی پکې، یعنی ډېر مثبت خبر نه ده، ځکه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د غلوبه هالند ته د اوو وکټونو په تفاوت وروه بایلله. په اتلسو اورونو کې د افغانستان د ټیم ټول لوبغاړي وسوځېدل او نوي منډې جوړې کړې. هالند په داسې حال کې چې درې څلوېښت توپونه یې درلودل، د افغانستان د ټیم له لورې ټاکل شوی هدف یې پوره کړ او د افغانستان ټیم ته یې په اوو وکټو ماتې ورکړه. عصمت څاروان د غلوبه څارله، په دې ارتباط یو رپورټ لري.
د افغانستان د کرکټ ټیم د شلو اوورونو نړیوال جام ته د رسیدو لپاره د سیالیو په لړ کې نن په شارجه کې د هالند له ټیم سره مخامخ شو. افغان لوبغاړو چې لومړی لوبه یا توپ وهنه پیل کړه، د ټولو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې په اتلسو اوورونو کې ټول ټال نوي منډې جوړې کړې، خو هالندي لوبغاړو نسبتا په اسانه د افغانستان له لوري ټاکل شوی هدف پوره کړی شو. هالند په داسې حال کې چې لایې درې څلوېښت توپونه پاتې ول، د افغانستان له لوري ټاکل شوی هدف پوره کړ او افغانستان ته په او وکټونو ماتې ورکړه. دا مسابقه سره لدې چې د 2014 کال د شلو اوورونو اتلولۍ ته د بریالیتوب لپاره ټاکونکې نه ده، خو د افغانستان د کرکټ بورډ د ویندوی فرید هوتک په وینا د ټیمونو په راتلونکو لوبو اغیز لرلی شي.
چې دا لوبه لومړۍ لوبه ده، د ای ګروپ لوبه ده او ډېره مهمه لوبه ده. دا د چهارو لوبه بریالۍ شوه، نو هغه کولی شي چې په نورو لوبانو هم یو څه ناڅه تاثیرات ولري، په خاطر د چې ستارت یا د لوبو پیل
په نننۍ لوبه کې د افغانستان لپاره تر ټولو زیاتې منډې محمد شهزاد جوړې کړې. د په اته څلوېښت توپونو شل منډې جوړې کړې. نجیب الله زاتران بیا په اووه ویشت توپونو نولس جوړې کړې. محمد نبی د هالند دوه لوبغاړي وسوځول او یو هم د شاپور زاتران له لوري وسوځول شو. حمید حسن په درو اوورونو کې هیڅ لوبغاړی ونه سوځاوه. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی هیله څرګنده کړې چې افغانستان به په دغو سیالیو کې بری ترلاسه کړي او د کرکټ د شلو اوورونو نړیوالو سیالیو ته به لاره پیدا کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویندوی فرید هوتک هم د شو نتیجو هیله لري، ځکه چې د په وینا سږ کال افغانستان نورې لوبې ګټلې دي.
جدول کې مخکې راځي د خاطر مونږ چې افغانستان ډېر ښه سره ولني په شلګي جوړو کې. او بل خبره دا چې افغانستان په دغه کال کې د نړۍ د لسم کال جوړ تاسو ګورئ چې ورسته شي ورسته میاشتې دی، خو تر اوسه یوازې یو لوبه غواړي درته او نور ټول لوبې به ترې دي. نو دا د ښکاري چې افغانستان له دغه څخه چمتواله لري او په دغه کال کې حاضر دی ان شاء الله چې دغه لوبه ته هم خبر لري.
ټاکل شوی چې افغانستان سبا له سکاټلند سره مسابقه وکړي. د افغانستان ټیم چې په بی ګروپ کې دی، د شنبه په ورځ په دریمه مسابقه کې د پاپو نیو ګینی په وړاندې میدان ته وسی. هالند، سکاټلند، برمودا، ډنمارک، پاپو نیو ګینی د افغانستان ترڅنګ په یو ګروپ کې دي. په دې مسابقو کې هر ټیم چې لومړی مقام ترلاسه کړي په اوتومات ډول به د کرکټ د شلو اوورونو د 2014 کال نړیوال جام ته بریالی شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس په څو سیمه ییزې مسلې راواخلو. رپورټونه وایي چې د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله مسعود وژل کېدو تر د تر مشي لاندې په رقیبو ډلو کې زړې دښمنۍ تازه کړې دي. په دې دښمنیو کې پنجابي طالبان ورسته له هغه شکل سول چې د تحریک طالبان پاکستان نوی مشر ملا فضل الله پنجاب ته تهدیدونه وکړل. رویټرز خبري اژانس د څارونکو په حواله لیکي چې شایي له دې اختلافونو سره په پاکستان کې د افراطي وسلوالو په فعالیتونو کې تشدد لا زیات سي. د رویټرز خبري اژانس دغه رپورټ احمد تکل لوستی جزئیات وړاندې کوي.
ریټر خبری اژانس لیکي چې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله محسود وجل کېدو د دې ډلې په لیکو کې د قدرت پر سر مبارزه چټکه کړي او ښایي د سیمې امنیت ته ګواښونه لا زیات کړي. تیرونه کله چې د قبایلو یوې شورا ملا فضل الله د تحریک طالبان پاکستان د مشر په توګه غوره کړ، د یوې سیالې قبیلې څو قومندانان په داسې حال کې چې سخت په غوسه ول غونډې ووتل. ریټر خبری اژانس په سیمه کې د طالبانو د یو قومندان له قوله چې په جنوبي وزیرستان کې د نومبر په 8مه په جوړه شوې غونډه که حاضر ولی کی چې وای کله چې د ملا فضل الله نوم د پاکستانی طالبانو د مشر په توګه اعلان شو، د قومندانان لغونډي وتل او ویل چې د طالبانو مشر تبه نور نه لمنځولاره. خو نو موري یادونه کوي چې د غونډې نورو ګډونوالو له نوي مشر څخه ملاتړ وکړ او د بمی حمله او چودنو د یوې چپې په پیلولو سره د حکیم الله مسعود د انتقام لپاره له پلان جوړولو سره ملګری پاتې شول. یا چوي قومندان وای دا د پاکستان د حکومت پر ضد چې د امریکا لاس پوڅی دی د دوی د مبارزې نوې پایل دی. د زیاتوي هغه چې شوروي اتحاد له افغانستانه وېست پاکستان خو ډیر آسان رنګولې شي. رویټرز لیکي پاکستانی طالبان چې بیلابیل ډلې پکې دي او یوازې په جهادي عقایدو او للویدي سره په اختلاف کې ګډون سره لري هیڅ کله یو موټی نه وو. دوی له افغان طالبانو څخه بیل فعالیت لري. خو د مسعود مړینه چې د مسعود له ځواکمنې قبیلې څخه وو او د یوسفزي ملا فضل الله غوره کېدل ښایي د پاکستانی طالبانو تصویر له بنسټه بدل کړي. د رویټر په وینا سره لدی چې د سولې کومې مهمې خبرې نه دي ترسره شوې، د مسعود په مشرۍ طالبان د پاکستان له حکومت سره د سولې د خبرو مفکوره ته چمتو ښکارېدل، خو ملا فضل الله له اسلام آباد سره د هر راز خبرو احتمال رد کړی او په پنجاب کې پر حکومت او امنیتي تاسیساتو د حملو د پایل اعلان کړی. د فتح تحقیقاتي مرکز کارپو صفی الله مسعود وایي د مسعود قبیله نه یوازې د فضل الله پر غوره کېدو خپه ده، بلکې داسې راپورونه هم شته چې ښایي په نږدې راتلونکي کې د سیالو ډلو ترمنځ وسلوالې نښتې پیل شي. صفی الله مسعود وایي داسې ښکاري چې اوسمهال د پاکستاني طالبانو په لیکو کې د سولې مخالف ځواک غښتلی شوی. پنجاب ته چې د پاکستان تر ټولو سوکاله صوبه ده، د فضل الله ګواښ هلته ډیره افراطي ډلې سختې ناامیده کړې دي. په پنجاب کې د سپاهي صحابه، لشکر جنگوي او جیش محمد په څیر ډلې ډیره دي چې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو له مودو رئیس زغملي او حتی ملاتړ یې ترې کړی. ځینې دا ډلې د دې لپاره جوړې شوې وې چې په کشمیر کې د هندي ځواکونو پر ضد جګړه وکړي، خو د پاکستانی طالبانو او القاعده شبکې د نفوذ په نتیجه کې په وروستیو څو کلونو کې د پاکستان پر ضد شوې. په اسلام آباد کې ولویدیز ډیپلوماټ رویټر خبری اژانس ته ویلي دي چې د حالاتو کنټرول د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې له لاسه وتلی او آی ایس آی اوس په دې پوهیږي. اژانس لیکي په داسې حال کې چې د افراطي ډلو په لیکو کې تحرکات او بدلونونه را روان دي، ځواکمنو پنجابي ډلو خپل مخ د افغانستان خواته اړولی چې امریکایي ځواکونه پر روان کال کې ترې وځي. د جیش محمد څو تنو جنګیالیو چې د کشمیر په جګړو کې ګډون کړی رویټرز ته ویلي دي چې د دوی پر زړونو د افغانستان جګړه وري. د دې ډلې قومندان عبدالرحمن وایي موږ په افغانستان کې سوله غواړو خو یوازې د ملا محمد عمر تر مشرۍ لاندې. نوموړی اټکل کوي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به قومي مشران له ملا عمر سره کینی او پریکړه به وکړي. د جیش محمد دا قومندان وایي کارتیاوي موږ په افغانستان کې جګړې د جنگیالیو استخدام او د کسانو لیږلو ته چمتو یو.
یو شمیر رپورټونه وایي اسلام آباد ته نږدې د حقانی شبکې د یو مشر نصیر احمد حقانی وژل کېدل هم په یو ډول د وسلوالو ډلو خپلمنځي اختلاف ته اشاره کوي. نصیر احمد حقانی د حقانی د شبکې د مشر او بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی زوی او دای د شبکې مالی مسؤل هم چې څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې د بارکو په سیمه کې د ناپېژندل شوو کسانو لخوا ووژل شو. د فرانسې خبری اژانس په دې اړه یو رپورت خپور کړی دی چې داوود خټک وایي جزئیات وړاندې کړي.
ایف پی خبری اژانس لیکي اسلام آباد سره نږدې په باراکو کې د حقانی ترګر ډلې د یو مشر نصیر الدین حقانی وژنه خای چې پاکستان په خپل خوره د ځینی اسلامي اورپکو په موجود کې سترګې پټوي. نصیر الدین حقانی چې په ډاکټر صاحب هم مشهور د وژنې ورستوي دا سرګند شو چې له 2010 کال راهیسې په باراکو کې اوسېدل. د ایف پی په وینا که څه هم د نصیر الدین حقانی د وژنې ځای د باراکو د پولیس سټیشن نه یوازې په 100 متره فاصله دی، خو پولیس وایي دی په دغه ورځ د چا د وژنې په اړه هیڅ معلومات نه لري. ایف پی لیکي د نصیر الدین حقانی وژنه په ایبټ آباد ښار کې د القاعده ترګر ډلې د مشر اسامه بن لادن د وژنې یاد تازه کوي، خو فرق دا دی چې د بن لادن د وژنې فوري پس امریکا د دې ذمہواری قبول کړه، ولې د نصیر الدین حقانی د وژنې پر تردا د ما هیڅ نه ده قبول کړی. د ایف پی په وینا ګمان کیږي چې حقانی ډله له مودو راهیسې د پاکستان د انټیلیجنس سره نږدې اړیکې لري. ایف پی لیکي د نصیر الدین حقانی وژنه او له دې وروسته د پاکستانی چارواکو د پیښې ځای ته فوري رسیدل، د پیښې له ځایه د کوکو یا تشو کارتوسو راټولول او د پیښې ځای وینځل ډېر شکونه را پیدا کوي. ایف پی لیکي نصیر الدین حقانی چې په ډاکټر صاحب مشهورو مړې د اغه ډرایور په فوري توګه له اغه ځایه کور ته په موټر کې یوړو. که څه هم د ډاکټر صاحب د وژنې خبر په تیزی سره په سیمه کې خپور شو، خو ځایي پولیس 100 ساعته وروسته د پیښې ځای ته ورغلل. بیا له دغه ځایه د نصیر الدین حقانی مړې شمالي وزیرستان ته یوړل شو او همدغلته خاورو ته سپارل شو. ای ایف پی لیکي له باراکو تر شمالي وزیرستان دا قافله چا هم اساره نکړه او تپوس ترې ونه شو. که څه هم پاکستانی طالبان د نصیر الدین حقانی د وژنې تور په پاکستانی استخباراتي ادارې ISI لګوي، خو نور چې پکې د افغانستان استخبارات هم شامل دي دا پیښه د وسلوالو ډلو خپلمنځي جګړه بولي. ای ایف پی لیکي د پولیس پر ریکارډ کې په دې پیښه کې یوازې یو سړی زخمی شوی چې هغه ځایي نانبایی دی، خو کله چې په دې اړه بیا بیا د ځایي پولیسو افسر خالد نه پوښتنه وشوه نو د هغه ځواب دا و چې تاسو ښه پوهیږئ چې څه وشو، ولې له ما پوښتئ؟
د په اسلام آباد کې د نصیر الدین حقانی وژل کېدو د رپورټونو پر اساس یو بیا دا شکونه زیات کړي چې پاکستان به د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې صادقانه همکاري کوي. پاکستان په وار وار د افغان طالبانو د ملاتړ په اړه پر ځان لګېدلي تورن رد کړي، خو د دې هیواد په مرکز کې د حقانی شبکې د مالی مشر وژل کېدو یو بیا داسې ګمانونه پیدا کړي دي چې کده هلته ژوند کاوه نو آیا د پاکستان حکومت د څه خبرو کنو. د نړۍ مختلفو خبری اژانسونو پر دې مسله باندې تحلیلي رپورټونه خبر کړی دي. تاسو کولای شئ چې زموږ په پانی ته ورسی او پر دغه پانه باندې د رپورټونو په خپل ول ولي د ازادي راډیو د ویب پانی ادرس دی www.azadiradio.com.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاسو نه یوازې پر ټولنیزو سایټونو باندې د ازادي رادیو سره ارتباط ټینګولای شئ، بلکې کولای شئ هغه مطالب چې تاسو ته په زړه پورې وي او د ازادي رادیو څخه خبريږي د خپل نورو دوستانو سره شریک کړئ. او د پکتیکا د یشمیر قومي مشرانو په وینا د دغه ولایت پر امنی قومندان دولت خان زدران باندې ناسم تورونه لګیدل دي او هغه د دوی په وینا د وی د سس قرباني سوی دی. په پکتیکا کې یشمیر قومي مشرانو په ورستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې د دوی امنی قومندان د سیمې د امنیت د ټینګول لپاره ډیر کار کړی دی، خدای چې دی ولی د سس قرباني سوی. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال نجيب الله لوخیل رپورت لري.
د پکتیکا ولایت بیر ابل ولسوالیو او قومونو یو شمیر مشران او سپینګری چې 13 ورځ په اورګون ولسوالی کې سره راټول شویل د ویناست پترس کې د پکتیکا پر امنیه قومندان لګیدلی تورونه ناسم بلل ویل چې پر هغه لګیدلی تورونه د شخصي عقدې لمخې دي. د ګیان ولسوالی قومي مشر غلام سخی وویل چې د دولت خان د قومندانۍ په دوره کې تامین شوی امنیت به ساري د یو هغه په اختلاس کې لاس نه لري او کچېر پر هغه داسې ثابت شي قومي مشران به په خپل سرانوالۍ تمعرفي کړي.
د دا په تقرر سره په ټوله پکتیکا کې تریسه پر هغه امن رغلای چې خارجونو نه ورستلای نن تهمت شوی دی. کچېر په جدول سره د تکیم شاه اسناد د چنت تسلیم شوی دي اب مخ په مخ دای ورکوي او کاویر نه کړم یې خپل سرانوالۍ تمعرفي کوي او کچېر دا به ګنا تور په دل کېدلای او به تاسو لای محکمې ته کش کړی شي.
د زیړو کولسوالۍ قومي مشر ګلباز زدران وایي چې دوی به د مسلې د سپینوي لپاره هر مرجې ته ورشي.
د زنم شروع کړی د محترم موږ به رئیس صاحب ته جمهوریت هم زو، وزارت داخلي ته هم زو، سرانوالۍ په مخ کې هم درېږو. موږ به همدا رادونه دا درواغ دا رادوو په هیڅ صورت سره موږ هیڅ امکان نه لري چې دا تور په ده باندې ثابت شي. هر څه چې دا راپورټ ورکړی دی غیر قانوني قومي ورکړای دی او مقصد دې پکتیکا ولایت په زیدي ورکړای دی.
قومي مشر ګلمرجان وای کړي دې خبرې پر سپیناوي ونشي نو خلک به په ټاکنو کې لګډون نه ډاډه وکي.
چې تورنشي موږ خپل پښتنه کاوه ستر مقامات ته رسو حالت مرته چې بالکل مقامات او کاوه ونشي موږ بالکل ووټ نه بایکاټ ووټ به بالکل موږ نه وکړو ځکه چې ثبوت ثبوت ورسي کاوه نه رسي موږ ووټ نه بایکاټ.
د ورګوند سیویز شورا مشر شریف آغا هم وای چې د امنیه قماندان په وجود کې ښه هماهنګي او امن راغلی او هغه د خلکو له دودونو او کلتوري مسایلو سره بلد دی.
د کماندان صاحب دولت خان بره کې د خلک راټول شوي دي بلکې د نلس ولسوالۍ خلک دي مشران دي. کماندان صاحب دولت خان یو داسې شخص ده چې په دا ټول د شپږو کالو کې د پکتیکا په ولایت کې ډېره ښه هماهنګي راوستلې وه ښه امن راوستلی ده او د خلکو سره په عناناتو په کلتورو برابر سړی ده. نو موږ دولت نه دا خواهش کوو چې دا په ده باندې غلط تورونه نه لګوي.
د یادونې وړ ده په خپله امنیه قماندان دولت خان زدران هم پر ده لګېدلي تورونه بې ځایه بللي وو.
د کابل د حکومت سره به موږ خبرې وکړو او په دې مسله به د هغوی عکس العمل واخلو. خو اوس د خپرونې